Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
السلام علیکم ازادي رادیو د نننۍ خبرونه اوریدو ته خره غلاست. نن سه شنبه د 1415 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 14 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له څلورمې سره برابر ده. نن د افغانستان خبرونه مهم دي ځکه چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان مرستندوی هیوادونه غونډه کوي او په عین حال کې چارواکي وایي چې کندوز ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې ایستلی. د ازادي راډیو د خبرونو د پایل په سهارنۍ خبري مجله کې چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، پر دې سربیره نور راپورونه هم لرو. خو له خبرونو وروسته په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کندوز ته زیات امنیتي ځواکونه استول شوي چې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې ایستلی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه د مرستندویو هیوادونو مهم کنفرانس پیلیږي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریا کې د اوربند د بیا ټینګولو لپاره هڅه وکړه خو روسیې په وړاندې خنډ جوړ کړ. بشپړ خبرونه. د کورنیو چارو وزارت وایي د زیاتو امنیتي ځواکونو له رسیدو وروسته کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل چې سیمې ته ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس او کوماندو قوه رسېدلې او د ښار مرکزي برخې له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي.
بیشترین تمرکز ما در حال حاضر روی تصفیه نقاط مختلف شهر است. یک چیزونه ای مسائل اتفاق افتیده ای بعدن بررسی خواهد شد.
د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیرش پازادی راډیو ته ویل چې د جګړې د اداري او د امنیتی ځواکونو د هماهنګۍ مسولیت د ولسمشر مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته سپارل شوی دی. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. د بروکسل په پلازمینه بلجیم کې نن د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي چې سبا به هم دوام وکړي. کانفرنس به د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی پرانیزي او ولسمشر محمد اشرف غنی به هم وینا ورته وکړي. په دې کانفرنس کې د نړۍ د لږ تر لږه اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنلارې د مشرې فدریکا موګیرینی په وینا په بروکسل کې د افغانستان په اړه دا کانفرنس یوازې د مالي مرستو د راغونډولو لپاره نه دی، بلکې له دې هیواد سره به د نړیوالو د سیاسي ملاتړ پر دوام هم ټینګار وکړي. افغان حکومت پرون له اروپایي ټولنې سره د هغو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو موافقه وکړه چې په اروپا کې د سیاسي پناه په شرایطو نه دي برابر. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې هغه افغانان به چې په اروپا کې نه منل کیږي بیرته په خپله خاوره کې ځای پر ځای کوي او هغو افغانانو ته به چې قانوني اسناد نه لري په یوه میاشت کې د سفر اسناد برابروي. افغانستان ته د دې افغانانو د ستنولو مالي لګښت به اروپایي ټولنه ورکوي. د امریکا له دې اعلان وروسته چې نه غواړي په سوریه کې د جګړې د بندولو په هڅو کې له روسیې سره همکاري ته دوام ورکړي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د اوربند د بیا ټینګولو لپاره هڅه وکړه خو روسیې په وړاندې خنډ جوړ کړ. فرانسې او اسپانیا پرون د هغو اقداماتو لپاره د امنیت شورا د تایید د ترلاسه کولو هڅه وکړه چې په عملي کېدو سره د سوریې په حلب ښار کې هوایي جګړه سمدستي بندېږي. دا هغه سیمه ده چې لسګونه کسان په وروستیو څو ورځو کې پکې وژل شوي، خو د روسیې سفیر ویتالي چورکین وویل په هغه سیمه کې چې د هوایي حملو د ممنوعیت پریکړه لیک به تروریستانو ته موقع پلاس ورکړي چې څه چې زړه غواړي هغه وکړي. په غونډه کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا وویل چې د روسیې او امریکا د ګډو ډیپلوماتیکو هڅو د ناکامۍ له کبله خورا خواشینی دی، خو د ټینګار وکړ چې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅو ته به په قوت سره دوام ورکړي. لدې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر دې پریکړې چې په سوریه کې د وضعیت په اړه خبرې ځنډولي خوشینی څرګنده کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارو پرون وویل واشنگټن د اوربند هغې موافقې چې مسکو هم پکې شامل دی اساسي برخې نه دي عملي کړي. امریکا پر روسیه تور پورې کوي چې په سوریه کې د اوربند موافقې مواد نه دي عملي کړي او پر غیر پوځي سیمو حملې جاري ساتلې دي. د ترکیه حکومت په دې هیواد کې بیړنۍ حالت د نورو دریو میاشتو لپاره تمدید کړ. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال نومان کورتلموش پرون وویل چې دا پریکړه د کابینې په غونډه کې شوې ده. په ترکیه کې بیړنۍ حالت د حکومت پر ضد له ناکامې کودتا وروسته اعلان شو. مرستیال صدر اعظم پرون وویل د کابینې په غونډه کې چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ جوړه شوې وه پریکړه وشوه چې بیړنۍ حالت د اکتوبر د میاشتې تر 19 وروسته د نورو نوي ورځو لپاره تمدید شي. د بیړنۍ حالت د تمدید پریکړه به د اکتوبر د 19 نیټې څخه نافذ وي. پوهیږئ چې دا پریکړه د چهارشنبه په ورځ په انقره کې د ترکیې د ملي امنیت د شورا د غونډې په سپارښتنه شوې ده. په ترکیه کې په جولای میاشت کې د رژیم پر ضد ناکامه کودتا وشوه چې لږ تر لږه 270 کسان پکې ووژل شول. او وروستی خبر، ایران یو لاسله امریکایي خبریال جیسن رضایان پرون د ایران د رژیم پر ضد په محکمه کې رسمي دعوه وکړه. رضایان لږ تر لږه 13 میاشتې په ایران کې زندانی وو. د ایران د رژیم پر ضد د هغه لیکلې ده داوا د رضایان د کورنۍ د یو شمیر غړو په حضور کې پرون د امریکا فدرالي محکمې ته وسپارل شوه. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال ټینګار کړی چې د ایران رژیم غوښتل له نړیوالو سره پر اټومي خبرو اترو اغیز وکړي، نو له دې کبله یې دای زندانی کړی وو.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 15. هرات اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 7. مزار شریف اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 14. کندهار اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 1 ټیټه 12. جلال آباد اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 23. او فیض آباد اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 10.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منو اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې را سره اوسئ. تاسو ته راپورونه لرو. وابوري چې د افغانستان حکومت وایي په کندز ولایت کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو مشري مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم کوي. نن د افغانستان مرستندوی هیوادونه په بروکسل کې په یو مهمه غونډه کې راټولېږي څو له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې وکړي. او په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر هیله څرګندوي چې په افغانستان کې به د سولې پروسه بریالی شي. په نورو موضوعاتو کې، د افغانستان د ملي تدارکاتو اداره وایي چې په تېر یو نیم کال کې د لسګونو شرکتونو نومونه په تور فهرست کې شامل کړي دي، خو حتی دا اقدام هم منتقدان لري.
فساد یوازې په قراردادونو کې د رشوت مسله نه ده، د کارونو ځنډولو مسله، د لومړیتوبونو په نظر کې نه نیولو مسله د فساد په خطر کې ده.
د دې خبري مجلې تر پای را سره اوسئ. نور راپورونه به هم واورئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو راپور اورو د کندوز د جګړې په اړه. خو له هغه مخکې، د افغانستان حکومت وایي په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو مشري د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته سپارل شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې کندوز ته پرون د کمانډو او ځانګړو ځواکونو سپیشل فورس زیاتې ډلې هم رسیدلې دي. د کندوز د وضعیت په اړه د نورو معلوماتو لپاره د شبه سید محمود دانش د کندوز د والی ویاند د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. دانش صاحب، په کندوز کې همدا شیبه څه روان دي؟
سلامت باشین. الحمدلله وضعیت تا همین لحظه که من همراه شما صحبت دارم در کندوز، مخصوصا در شهر کندوز، وضعیت خوب است و زمانی که قطعات خاص و کماندوی وزارت دفاع آمدن در نقاط حساس شهر مستقر شدن. الحمدلله دشمن آهسته‌آهسته قوت خود از دست سهر رفته رایست و مناطقی
که
حضور داشتن
حساس تکی چه تاسو وای دقیقا چوک ستاسو مطلب ده ده ولایت ده مقام مخده کم زیونه هغه زیونه چه پرون طالبانو نیولی و هغه بشپر دول تصفیه شوی دی؟
اول خبرتان بگم که ولایت سیاست امنیت قمندانی امنیه دیروز در یک حالت جنگ رویارویی و مقاومت جدی علیه دشمنان افغانستان و علیه دشمنان مردم کندز بودند، به این نقطه اصلا رسیده نتانستند و در صاحب چوکم دیروز در لحظات چند خود دشمن رسانده بود که دوباره عقب زده شد و فعلا دشمن در ساحات رفته که در ابتدای روزی گذشته از همون ساحات آغاز کرده بودند، مانند زاخیل و قهوه خانه و همچنان طرف بندر کابل که منتهی به سیدرک میگن اونجا و همچنان به منطقه چرخه و به طرف سی سرکه یک مسیر راه است که در اونجا تانوز حضور دارن.
در سیمه دانش سب دخار اروندی سیمی دی؟
بلکل
خب در تو وای لطفاً چه د افغانستان د امنیتی ځواکونو موقعیتونه په کوم ځای کې دي او دا شبه جګړه دوام لري کنه؟
موقعیتایی که چون میدانیم در داخل شهر نیروهای نظامی و بیشتر تلاش خود میکنن که تا برای مردم ملکی و افراد عادی آسیب نرسه، به او خاطر رهبری عملیات را در جمع اردو پلیس و امنیت ملی قطعات خاص و کماندوها و عهده دارد و در داخل شهر هرگاه دشمن از خانی از نقطه که اگر فایر بکنه بالایش هجوم صورت میگیره و دشمن از بین برده میشه و همچنان دور ساخته میشه.
دغشه با جگره روانه ده کنه؟
بلکل.
در ازیاتا مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د کندوز د والی ویان سید محمود دانش و چې له کندوز ښار نه په ټلیفوني تماس کې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې کندوز ته پرون د کومندو او ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس زیاتې ډلې هم رسیدلې دي او لکه څنګه چې د کندوز له د والی لویان سره په خبرو کې مو واوریدل، دا سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه همدا شیبه په کندوز ښار کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. وسلوالو طالبانو پرون د کندوز ښار زیاتې سیمې ونیولې، خو امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د پرمختګ په حال کې دي او وسلوال طالبان یې په شا تمبولې دي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پرون د کندوز د جګړې د ادارې او هلته د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ مسؤلیت واخیست. ښاغلی دوستم به له کابله د ملي اردو د لوی درستیز له مرستیال مراد علي مراد سره چې په کندوز کې دی جګړه رهبري کوي او له وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د پاکولو عملیات په مخته بیایي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په کندوز کې د پرمختګ په حال کې دي. دی وایي د جمهوری ریاست اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د کابل څخه د سوق او ادارې په مرکز کې دی او د لوی درستیز مرستیال جنرال مدرعدلی مراد د کندوز د فرقې قومندان دی. دوی دواړه په هماهنګۍ کار کوي او د کندوز ښار د تصفیې عملیات جریان لري. وسلوالو طالبانو په هرون سهار کندوز ښار باندې حمله وکړه. د کورنیو چارو د وزارت ویندوی صدیق صدیقي وایي د ښار تر بشپړې تصفیه وروسته به په دې اړه چې وسلوال طالبان له کومو لارو او څرنګه تر کندوز ښاره ورسېدل څېړنې وشي. ښاغلی صدیقي وویل له وسلوالو طالبانو د ښار د پاکولو چارې ادامه لري.
شمار زیاده از قطعات خاص و کماندوهای اردوی ملی افغانستان
دی وایي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو او کماندو زیات غړي کندوز ښار ته رسېدلي دي. د ښار په مختلفو سیمو کې چې زموږ د راپورونو پر اساس لا هم وسلوال طالبان موجود دي، زموږ عملیات روان دي. زموږ کماندو او ځانګړي ځواکونه په دې عملیاتو کې برخه لري. تېره شپه وسلوالو طالبانو ته زیات تلفات هم اوښتي دي. وسلوالو طالبانو تیر کال هم کندوز ښار د لنډې مودې لپاره نیولی و، خو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې له ښاره وتښتېدل. په کندوز ښار کې پرون ښوونځي، دولتي دفترونه او بازارونه بند وو. هغه ویډیو فلمونه او عکسونه چې وستوالو طالبانو د کندوز شهر له بیلابیلو سیمو اخیستي او پر انټرنیټ خپره سوي، هغوی څرګندوي چې په لارو او کوڅو کې ګرځي را ګرځي، نو له دې امله خلک په کورونو ننوتلي وو. رپورټونه وایي یو شمېر خلک پرون له کندوز شهر وتښتېدل او ځانونه یې امن سیمو ته ورسول. دا فی نړیوال سازمان په کندوز کې په جګړه کې پر ښکېلو خوا وژغ کړی چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي. په دې سازمان کې د آسیا د جنوب د هیوادونو مسؤلي چمپا پټیل ویلي چې په کندوز کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. میرمن پټیل له دې امله چې وسلوال طالبان شایي له ملکي خلکو خپل هدف ته د رسېدو لپاره کار واخلي اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې په کندوز کې روان وضعیت څرګندوي چې د ملکي خلکو امنیت او ژوند وسلوالو طالبانو ته چندان اهمیت نه لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سهار و بجه او 15 دقیقې د قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د بروکسل د غونډې په اړه راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د زیاتو امنیتي ځواکونو له رسېدو سره کندز ښار د وسلوالو طالبانو څخه ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت وایي سیمې ته ځانګړي سپیشل فورس او کوماندو ځواکونه رسېدلي او د ښار مرکزی برخې له طالبانو څخه نیول شوي دي. د بروکسل په پلازمینه بلجیم کې نن د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي. کانفرنس به د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی پرانیزي او ولسمشر محمد اشرف غنی به وینا وکړي. په دې کانفرنس کې د نړۍ د لږ تر لږه اویا هیوادونو او شلو مرستندویو مؤسسو استازي برخه لري. د افغانستان حکومت پرون له اروپایي ټولنې سره د هغو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو موافقه وکړه چې په اروپا کې د سیاسي پناه په شرایطو نه دي برابر. د امریکا له دې اعلان وروسته چې نه غواړي په سوریه کې د جګړې د بندولو په هڅو کې له روسیې سره همکاري ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د اوربند بیا ټینګولو لپاره پرون هڅه وکړه، خو روسیې په وړاندې خنډ جوړ کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر دې پریکړې چې په سوریه کې د وضعیت په اړه خبرې ځنډولې دي خواشینی څرګنده کړې. د ترکیې حکومت په دې هیواد کې له ناکامې کودتا وروسته اعلان شوی بیړنی حالت د نورو دریو میاشتو لپاره تمدیدوي. او ایرانی ولسله امریکایي خبریال جسن رضایان پرون د ایران د رژیم پر ضد د امریکا په یو محکمه کې رسمي دعوه وکړه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
فارن افیرز خبرونې د افغانستان د پخپل ځان بسیا کېدو تر سر لیک لاندې د بروکسل په نړیوال کانفرنس تمرکز کړی او لیکي د سولې او هوساینې د شراکت په نوم دغه کانفرنس چې د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي په داسې حال کې جوړیږي چې افغانستان له امنیتي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی، له داسې ستونزو سره چې له امله یې د دې هیواد اقتصادي وده ورو شوې او لوستې کسان ترې وځي. د خبرونه په وینا نړیواله ټولنه بل دغه کانفرنس څخه په استفادې د افغانستان د حکومت هغه پرمختګونه چې د مخکینیو توکیو او لندن د کانفرنسونو وروسته یې کړي وڅېړي او د اصلاحاتو او اقتصادي ودې د دوام لپاره به د دې هیواد راتلونکی لیدلوری مشخص کړي. دغه کانفرنس به همداشان د مرستندویانو لپاره یو فرصت وي چې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې خپلې ژمنې تازه کړي. د فارن افیرز په لیکنه بحث به پر دې متمرکز وي چې د نوي افغانستان د سولې او پرمختیا لپاره د حکومت 15 کلنه ستراتیژي چې هدف یې د افغانستان په پښو درول یا په خپل ځان متکی کول دي وڅېړل شي او ترې نتیجه واخیستل شي. فارن افیرز لیکي مخکینی د افغانستان د پرمختګ ملي ستراتیژي چې تر ډیره د بهرنیو په لکنټرول وتلې مرستې متکی وه په دې کې پاتې راغلې وه چې د فساد اغېز ته پام واړوي. فارن پالیسي خپرونه وړاندې لیکي هغو هڅو ته به پام سره چې د افغانستان اوسنی حکومت په ځینو برخو کې مخته وړي. دغه نوې ستراتیژي تر ډیره له واقعیتونو سره تړلې په دې معنا چې حکومت د فساد د ناوړه اغېزو مسله درک کړي او د له منځه وړلو لپاره جدي ژمنه کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې پوځي او د بیا رغونې هلو ځلو ته کتنه کړې ده. کارلو تګال چې له 2001 کال راهیسې شاوخوا 12 کاله د افغانستان په اړه دې ورځپاڼې ته لیکنې کړې، په خپل دې مطلب کې د افغانستان د وضعیت یو تیاره تصویر ورکوي او په یو برخه کې یې لیکي: څلور ورځې وروسته د اکتوبر په 8 پر طالبانو او القاعده د امریکا د بمباري د پیلېدو 15 کاله پوره کېږي، خو کله ناکله سړی داسې احساسوي چې موږ بیرته په سکور ون کې یو. د نیویارک هغه سیمه چې له تور روسي بریدونو مخکې د سوداګرۍ لوړ پوړې ودانۍ پکې ولاړې وي او څه نه لرو چې خلکو ته یې وښیو. دا مطلب لیکواله له یو لړ څرګندونو وروسته هغو مرستو ته په اشاره چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له نړیوالې ټولنې ترلاسه کړي دي لیکي: افغانستان د لویدیځې غاړې، غزې او لایبیریا تر څنګ هغه هیواد دی چې کلونه کلونه یې د خپلو ناخالصو کلنیو عوایدو په پرتله ډېره زیاته مالي مرسته ترلاسه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان پر ماموریت 500 میلیارد ډالر لګولي چې ډېره برخه پر پوځي هڅو لګول شوې، خو 113 میلیارد ډالر یې د هېواد د بیا رغونې پر چارو لګېدلې دي. خو نیویارک ټایمز د نړیوال بانک د احصایې له مخې لیکي: افغانستان تر اوسه یو د نړۍ تر ټولو بېوزله هېواد دی. له 10 میلیونو زیات وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او درېیمه برخه نفوس هم نالوستی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان په اړه د بروکسل په کانفرنس کې افغان چارواکي او د اروپایي ټولنې مشران ګډون کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه نن پرانستل کیږي او افغانستان تمه لري چې نړیوال بل د هیواد سره په دې کانفرنس کې د نویو مرستو ژمنې وکړي. د غونډې په درشل کې افغانستان له اروپایي ټولنې سره د کډوالو د ایستلو یو تړون هم لاسلیک کړی دی. په دې اړه احمد شیبر نور جزئیات اوروي.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د اویا هیوادو او نږدې 20 نړیوالو مؤسسو استازي، د امریکا، روسیې، هند، جاپان، نړیوال بانک، ملګرو ملتو او ناټو په ګډون برخه واخلي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر ویاندې مایا کاسیان چچچ ازادي راډیو ته په بروکسل کې د دې غونډې د هدف په اړه وویل:
د دې غونډې هدف له افغانستانه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او د ژمنې تاکید او ادامه ده. همداراز د راتلونکو 4 کلونو په موده کې د افغانستان د سیاسي اقتصادي ثبات او پراختیا لپاره دا غونډه جوړیږي. د غونډې هدف د افغانستان خلکو ته د باور او بدلون د یو پیاوړي پیغام رسول دي.
افغان چارواکي لمن دي چې په دې غونډه کې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې هر کال د نږدې 4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشي، خو د دې مرستو په بدل کې نړیواله ټولنه له افغانستانه د اصلاحاتو او له اداري فساد سره د مبارزې غوښتنه کوي. د بروکسل تر غونډې یو ورځ مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي ټولنې سره موافقه وکړه چې یو شمېر افغانان چې د مهاجرت له شرایطو سره سم نه دي افغانستان ته واستوي. د اجرایي رئیس مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په برخه کې د افغان دولت موافقه مخکې تر مخکې چمتو شوې وه او دا د بروکسل غونډې له شرطونو سره ارتباط نه لري. جاوید فیصل وویل چې 15 ډوله کډوال به له اروپایي ټولنې څخه نه ایستل کیږي.
هغه کسان چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې وي، یا مثلا د یو ځانګړې معلولیت درلودونکي وي، یا فامیلونه یا کم عمره وي، یا فامیلونه د ښځو په رهبرۍ باندې وي، یا د فامیلونو مشري ښځې کوي، او یا هم میړه او میرمن وي، خاوند او میرمن وي، دغه کسانو په هیڅ صورت له اروپایي هیوادونو څخه نه ایستل کیږي. اما په ټوله کې افغان حکومت د یو همکار په توګه په دغه پروسه کې د اروپایي ټولنې سره کار کوي.
له 2001 میلادي کال را په دې خوا د افغانستان لپاره دا ورته 12مه غونډه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک به د چهارشنبه په ورځ د سولې او سوکالۍ په نوم دا مهمه غونډه پرانیسي. د دې غونډې د پای ته رسیدو اعلان به بیا اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وکړي. د بروکسل په غونډه کې نن دوی حاشیوي ناستې دي. یوه د افغان میرمنو په اړه ده، بل یوه د سیمې لپاره ده چې څرنګه سوکاله کیدای شي. د ښځو غونډې ته به لومړی میرمن رولا غنی وینا وکړي. تمه ده چې د غونډې دوهمه برخه په سیمه کې د اقتصادي همکاري د پروژو مسله راونغاړي.
له بروکسل د ازادۍ راډیو د خبريال احمد شیبر راپور مو اوریده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر هیله څرګندوي چې په راتلونکو 4 کلونو کې به په افغانستان کې د سولې پروسه بریالی شي. فرانس مایکل ملبن له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. له بلې خوا افغان حکومت یو ځل بیا د تروریزم له ملاتړ کوونکو هیوادونو غوښتي دي چې د تروریزم له ملاتړ څخه خلاص واخلي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان په یو راپور کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر وایي د بروکسل په غونډه کې به د نړیوالو په همکارۍ په افغانستان کې په دو عمده تغیراتو تمرکز وسي. فرانس مایکل میلبن وایي لومړی بدلون دا دی چې د سولې په پروسه به زیات تمرکز وسي څو بریالی سي.
د نړیوالې ټولنې په همکارۍ لومړی بدلون دا دی چې د سولې په بریالیتوب به زیات تمرکز وشي. که څه هم د سولې په پروسه کې ستونزې شته، خو څلور کلونه چې په وړاندې لرو په دې پروسه کې به کار وشي او په دې موده کې به نړیواله ټولنه له افغان دولت سره کار وکړي چې ټاکل شویو اهدافو ته ورسیږي.
ښاغلی میلبن همدارنګه وایي دویم بدلون د سیمه ییز اجماع په جوړېدو راڅرخي، څو ګاونډي هیوادونه د مسؤلیت احساس وکړي او د تروریزم پر وړاندې جدي او قاطع عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د جوړېدو په هدف د چین، روسیې او هند په ګډون یولسو هیوادونو ته سفرونه وکړل چې د حکومت په وینا لاسته راوړنې هم درلودې. افغان حکومت ویلي چې له یو هیواد پرته د سیمه ییز اجماع ملاتړ ترلاسه کړی. په تیرې یوې نیمې لسیزې کې د نړیوالو په همکارۍ افغان حکومت زیاتې هڅې وکړې چې د وسلوالو طالبانو په ګډون له نورو مخالفو وسلوالو ډلو سره سوله وکړي، خو په دې برخه کې بریالی نه سو. د ملي وحدت حکومت له اوږدو او پرله پسې خبرو وروسته وتوانېد چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړي. د افغانستان جمهوري ریاست ټینګار کوي چې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ دی او د تروریزم له ملاتړ هیوادونو غواړي چې د ترهګرو پر وړاندې ودرېږي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینه پالوای د محل سیمه او نړۍ د تروریزم پر وړاندې د افغان حکومت له درې څخه ملاتړ کوي.
هله باندې شي دا هیواد چې لا تر اوسه هم د افغانستان د سولې له پروسې سره همکار نه دی، په دې هیله چې د سولې له پروسې سره همکار شي هغه سوله شي، دوی هم په ګټه دا او د سیمې په ګټه.
له بلوري د سیاسي چارو کارپو بشیر بیژنوای دا چې نړۍ په سیمه او افغانستان کې د تروریزم له خپرېدو په ویره کې ده، نو له همدې عمله هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي.
د تروریستي ډلو حضور د خپرېدو په حال کې دی. دا واقعیت دی چې سیمه یې زیانمنه کړي. له سیمې وروسته به لومړی لیک اروپاوي.
د هغه په وینا په افغانستان کې د جګړې فاکتور په ګوته سوی او د سولې لپاره هی لارې موجود دي، نو اړتیا ده چې حکومت د سولې پروسه د ملي هدف په توګه جدي تعقیب کړي.
د افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی از اسکینګ فور ریفورم.
د بروکسل کانفرنس د افغانستان د حکومت اصلي هیله څه ده؟
بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د یو منسجم هدفمند
د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د بروکسل د کانفرنس په اړه له ازادي راډیو خبر شي.
د افغانستان د ملي تدارکاتو اداره وایي چې په تیر یو نیم کال کې د درې اتیا شرکتونو نومونه په تور فهرست کې شامل کړي دي. د دې ادارې مشر پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل هغه شرکتونه چې نومونه یې په تور فهرست کې راغلي په جعلکارۍ او د تدارکاتو له قانون څخه په سرغړونې تورن دي. سباون کاکړ له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د ملي تدارکاتو ادارې مسؤلین وایي چې د درې اتیا شرکتونو مسؤلین یې په قراردادونو کې د سرغړونې له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د دغې ادارې مشر یما یاري د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خپل ادارې د لاسته راوړنو په اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې د یاد شرکتونو د ضمانت له پیسو یې 115 میلیون افغانۍ هم ضبط کړي دي.
تر نن ورځې چې موږ او تاسو سره ناست یو، درې اتیا شرکتونه چې جعلکاري یې کړې وه او د تدارکاتو پروسې ته یې ناسم اسناد ورکړي وو، نمونه یې د شرکتونو په تور لیست کې راغلي دي. دوی به یو ټاکلې مودې پورې په تدارکاتي چارو کې ګډون ونشي کړی.
د افغانستان د ملي تدارکاتو د ادارې مسؤلین دغه شان
په تیرو دوو کلونو کې د تدارکاتو په قانون کې تعدیلات له ملي شورا څخه د هغې تصویب او د ولسمشر لخوا یې توشیح خپله لویه لاسته راوړنه ګڼي. د یادې ادارې مسؤلان د نورو لاسته راوړنو تر څنګ دا هم وایي چې د بېلابېلو تدارکاتي ادارو کابو 2000 تړونونه د همدې ادارې لخوا ارزول شوي او د ملي تدارکاتو کمیسیون ته د لازمو پریکړو لپاره لیږدول شوي دي. خو په ورته وخت کې د فساد په وړاندې افغاني شبکې بیا اندېښنه ښیي چې لا هم د امنیتي بنسټونو په قراردادونو کې فساد موجود دی. د دغه شبکې ویان شکر الله مشکور په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
فساد یوازې په قراردادونو کې د رشوت مسله نه ده، بلکې د کارونو ځنډولو مسله، د لومړیتوبونو د په نظر کې نه نیولو مسله، دا ټول هغه مسایل دي چې دا د فساد په خطر کې راځي.
ښاغلی مشکور وایي که څه هم د تدارکاتي چارو د سمون لپاره دا مهال یو کمیسیون کار کوي، خو په دې برخه کې باید د یو هر اړخي سیستم د رامنځته کېدو په هدف جدي ګامونه پورته شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
قدر منو اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرونه پای ته ورسیدو. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیو بل نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې سلطان محمد سرور تاسو وړاندې کوي. دا دی سرور صاحب، سټوډیو ته راغلی. سلامونه.
وعلیکم السلام. تشکر تکل صاحب عزیز. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز 13 میزان و 4 اکتبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. کنفرانس بین المللی بروکسل درباره افغانستان با اشتراک ده ها کشور و سازمان های جهانی امروز در پایتخت بلژیم آغاز می شود. مقامات می گویند نیروهای تازه نفس به شهر قندوز رسیده اند و در جریان امروز مسیر جنگ در این شهر به نفع نیروهای دولتی تغییر خواهد کرد. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نشست بروکسل در مورد افغانستان امروز در پایتخت بلژیم آغاز می شود. وزارت داخله افغانستان می گوید با رسیدن نیروهای کمکی به شهر قندوز، بخشهای مرکزی این شهر از طالبان پس گرفته شده است. وزارت خارجه روسیه می گوید از تصمیم امریکا که گفتگو درباره سوریه را به حالت تعلیق درآورده متاثر شده است. و کورتلوموس، معاون صدر اعظم ترکیه، می گوید کابینه این کشور وضعیت اضطراری را به دنبال کودتای نافرجام ماه جولای برای 3 ماه دیگر تمدید کرده است. تفصیل اخبار. نشست بروکسل در مورد افغانستان امروز شنبه در پایتخت بلژیم آغاز می شود. فدریکا موگرنی، مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، این نشست را افتتاح می کند و سپس رئیس جمهور افغانستان در آن سخنرانی خواهد کرد. در نشست بروکسل نمایندگان حداقل 70 کشور و 20 سازمان بین المللی اشتراک دارند. جاوید فیصل، سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان، درباره توقعات آنها از این کنفرانس بر رادیو آزادی چنین گفت:
حکومت افغانستان توقع داره که با در نظر داشت فعالیت حکومت افغانستان، جامعه جهانی در این کنفرانس تا 4 سال آینده در بخشای مالی انتصافی تعهدات خود تجدید کنند.
با گفته مقام های امریکایی و اروپایی، در نشست دو روزه بروکسل کمک های مالی سالانه 3 میلیارد دلاری با افغانستان تعهد خواهد شد. فدریکا موگرنی، مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، می گوید که نشست بروکسل نه تنها برای همکاری مالی برای افغانستان مهم است، بلکه برای ادامه حمایت سیاسی با این کشور نیز اهمیت دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید با رسیدن نیروهای کمکی به شهر قندوز، بخشای مرکزی این شهر از طالبان پس گرفته شده است. طالبان مسلح دیروز حملات را از چندین استقامت بر شهر قندوز آغاز کردند و چندین منطقه را در تصرف خود درآوردند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، در صحبت با رادیو آزادی گفت در عملیات قندوز به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده است.
بیشترین تمرکز ما در حال حاضر روی تصفیه نقاط مختلف شهر است. یک چیزونه این مسائل اتفاق افتیده، این بعدا بررسی خواهد شد.
در این میان شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت مسئولیت جنگ قندوز به جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، سپرده شده است. از سوی هم مأموریت حمایت قاطع میگوید نیروهای آمریکایی و ناتو برای کمک با نیروهای امنیتی افغان در قندوز امکانات و منابع کافی دارند. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب از بازداشت یک فرد که او را جاسوس طالبان می دانند خبر می دهند. به گفته مقام ها این فرد برادر مسئول استخبارات طالبان در ولسوالی کوهستانات است که از شهر میمنه بازداشت شده است. احمد شاه ملنگ مدیر مبارزه با تروریسم در قماندانی امنیتی فاریاب به رادیو آزادی گفت مرد مظنون مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات را برای ترور قماندانان خیزش های مردمی به عهده داشت.
عضو گروه طالبای ولسوالی کوهستان که برادر ملا امان یک تن از مسئول استخبارات ولسوالی کوهستان بود که یک مدت پیش برادرش در اونجا فعالیت تروریستی را داشته که ما قبلا اطلاع داشتیم که او بچه آمده عازم شهر میمنه. قرار اطلاعی که ما داشتیم ایره از داخل شهر میمنه ایره دستگیر کردیم.
در این میان فرد بازداشت شده که حکمت الله نام دارد میگوید که به خاطر آموزش مسائل دینی از جبر گروه طالبان در ولسوالی کوهستان به شهر میمنه فرار کرده و در این شهر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. وزارت خارجه روسیه میگوید از تصمیم آمریکا که گفتگو درباره سوریه را به حالت تعلیق درآورده است متاثر شده است. ماریا زخروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت واشنگتن جنبه‌های کلیدی آتش بس را که مسکو هم در آن میانجی بود عملی نکرده است. اما آمریکا روسیه را متهم کرده که تعهداتش را در مورد توافقنامه صلح سوریه به اجرا نگذاشته و به حملات به مناطق غیر نظامی ادامه می‌دهد. کورتلموش معاون صدر اعظم ترکیه میگوید کابینه این کشور وضعیت اضطراری را به دنبال کودتای نافرجام ماه جولای برای 3 ماه دیگر تمدید کرده است و افزود در نشست کابینه تحت ریاست رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه تصمیم گرفته شد که وضعیت اضطراری پس از 19 اکتبر برای 90 روز دیگر هم نافذ باشد. و جیسن رضائیان خبرنگار روزنامه واشنگتن پوست صورت دعوای رسمی را علیه حکومت ایران ثبت کرد. رضائیان 18 ماه در ایران زندانی بود. شکایتنامه رسمی و یا صورت دعوای وی روز دوشنبه در حضور خانواده‌اش به یک محکمه فدرال آمریکا سپرده شد. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم خلیل سلطانی.
سلام و مانده نباشین. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. جلال آباد برای 12 ساعت آینده گرمترین هوا را دارد. بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 10، آسمان همچنان آفتابی.
ساعت 7:37 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. توقع می رود ده ها کشور و سازمان های جهانی در گردهمایی دو روزه در بروسل که امروز در پایتخت بلژیم آغاز می شود ادامه کمک با افغانستان را تعهد کنند. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری جریان جنگ در قندوز را از کابل رهبری می کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این باره بر رادیو آزادی چنین گفت.
معاون اول ریاست جمهوری جنرال صاحب دوستم در سوق اداره کابل هست و جنرال صاحب مرادعلی در قندوز هست. کماندان فرقه در قندوز است. تمام مسئولین محلی در قندوز است. مراد صاحب هم در قندوز است ولی سوق اداره کابل صرفا هماهنگی ها در سطح کلان انجام میده.
گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پایان برنامه در پروگرام روزمره رنگ های زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم. با ما باشید.
نصیب الله هستم، یکی باشندهای مکریان 4.
چی کار میکنین شما؟ چی وظیفه دارید؟
ما اصل هستم در دپارتمان کمپیوتر ساینس و همچنان فوتو استودیو دارم.
فرماندهی جنگ شهر قندوز را جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به عهده گرفته است. در این میان وزارت داخله افغانستان تایید میکند که نیروهای خاص و کماندوهای اردوی ملی افغان به شهر قندوز رسیدند تا این شهر را از وجود طالبان مسلح تصفیه کنند. بخشای بزرگ از شهر قندوز از صبح دیروز به دست طالبان سقوط کرد و جنگ در جریان شب در چندین منطقه مرکزی شهر ادامه یافت. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان دیشب خودش مسئولیت رهبری جنگ قندوز را از کابل به عهده گرفت. او از مرکز سوق اداره در پایتخت و جنرال مرادعلی مراد معاون لوی درستیز اردوی افغانستان در قندوز به صورت هماهنگ عملیات پاکسازی شهر را رهبری می‌کنند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت تا صبح روز سه‌شنبه وضعیت جنگ در قندوز به نفع نیروهای امنیتی افغان تغییر بزرگ خواهد کرد. آقای مرتضوی درباره رهبری عملیات توسط جنرال دوستم جزئیات بیشتر داد.
معاون اول ریاست جمهوری جنرال صاحب دوستم در سوق اداره کابل هست و جنرال صاحب مرادعلی در قندوز هست، کماندان فرقه در قندوز است، تمام مسئولین محلی در قندوز است، مراتب هم در قندوز است، ولی سوق اداره کابل صرفا هماهنگی ها در پس کلام انجام میده.
طالبان مسلح دیروز حملات را از چندین استقامت بر شهر قندوز آغاز کردند و چندین منطقه را در تصرف خود درآوردند. در کابل صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید انگیزه این که طالبان چگونه خود را به شهر قندوز رساندند پس از تصفیه کامل شهر واضح خواهد شد. آقای صدیقی با رادیو آزادی گفت پاکسازی شهر قندوز از وجود شورشیان ادامه دارد.
شمار زیادی از قطعات خاص و کماندوهای اردوی ملی افغانستان وارد قندوز شدند برای پاکسازی شهر قندوز. هنوز هم عملیات‌های ما به شدت در نقاط مختلف در حومه شهر و در ساعاتی که راپور است مبنی بر موجودیت طالبان عملیات‌های ما ادامه دارد. هنوز هم قطعات خاص ما کماندوهای ما همگی شامل عملیات هستند. تلفات زیادی به دشمن شب گذشته وارد شده.
طالبان مسلح پارسال در همین شب و روز شهر قندوز را برای یک مدت کوتاه تصرف کردند، اما بسیاری از آنها به زودی در نتیجه عملیات‌های نیروهای امنیتی افغان یا کشته و زخمی شدند یا هم از شهر گریختند. روز دوشنبه وضعیت شهر قندوز دگرگون بود. دفاتر، دکانها و مکانهای عامه بسته بودند و مردم از این ناحیه با مشکلات زیاد روبرو شدند. تصاویر و نوارهایی که از سوی طالبان و حامیانشان در شبکه‌های اجتماعی پخش شده نشان می‌دهد که آنها دیروز در های شهر قندوز به گشت و گذار پرداختند و به این خاطر مردم با نگرانی از وضعیت به امور روزمره ایشان رسیدگی کردن نتوانستند. بر اساس گزارش ها شمار از باشنده های شهر قندوز دیروز شهر را ترک کردند و خود را به مناطق نسبتاً امن رساندند. در این میان سازمان عفو بین الملل از تمامی جوانب دخیل در قندوز خواسته تا از غیر نظامیان حفاظت کنند. چمپا پتیل مسئول بخش جنوب آسیا در عفو بین الملل میگوید خیلی قابل نگرانی است که طالبان مسلح از باشنده های شهر در حملاتشان سوء استفاده کنند. با گفته خانم پتیل هر گونه استفاده انسانی و غیر نظامیان در جریان جنگ و حملات بر اساس قانون بین المللی ممنوع است و وضعیت فعلی بی‌پروایی کامل طالبان را به زندگی و مسئولیت غیر نظامیان نشان می‌دهد.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می‌داد. سید محمود دانش سخنگوی ولایت قندوز را با خود در خط تلفن داریم. دانش صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدید. آخرین جریانات از چه قرار است؟ بفرمایید.
سلام بر شما، سلام بر تمام شنونده های عزیز رادیو شما تقدیم میکنم. سلامت باشین. آخرین جزئیاتی که همین لحظه ما بر شما میتونم، الحمدلله وضعیت لحظه به لحظه بهترتر شده میرم. نیروهای قطعات خاص و کماندوی وزارت دفاع فعلا از ساحه منطقه گرباق کمربند را انداخته.
بفرمایید.
از ساحه انگورباغ کمربند انداخته الى منطقه خامکاری و چوک و بندر امام صاحب و ولایت و همچنان نیروهای امنیتی هم در برابر ما استادگی دارند و
بله.
دوست و بالحال دشمن حیثیت تهاجمی را
بله
با از حیثیت تهاجمی خود عقب زده شده و بدنها تلفات در سنگرهای مختلف که اینا جنگ داشتن نسود بجا ماندن برونی خود از دست داده. تنها مشکلی که داریم متاسفانه دشمنای افغانستان همیشه از خانه های مردم استفاده میکنن و در خانه های مردم خود جاسازی میکنن، بنابراین ناگزیر ما برای از بین بردنشان پشیمانیم.
بله
از بین بردنشان ناگزیر هستیم.
بله دانش صاحب صدای شما قطع وصل میشه، اگر موقعیت خود کمک تغییر بتن شاید صافتر شما را بشنویم. میخواستم بپرسم که وضعیت غیر نظامیان چطور است، برای حفظ و مسئولیت اونا چه تدابیر روی دست دارین؟ بله
هم جدیان داره.
مشنویم بفرماییم.
تلاشا جریان داره، فرط خود در خوش سفید تلاشا
بفرماییم. دانش صاحب امرای ما هستن در خط، بفرماییم. شنوندگان عزیز، فکر میکنیم تماس ما با آقای سید محمود دانش سخنگوی والی قندوز قطع شد. اونا گفتن که با رسیدن نیروهای تازه نفس وضعیت شهر بهتر شده و نیروهای تازه نفس در چندین منطقه کمربند امنیتی انداختن و مشکلشان ایست که نیروهای طالبان مسلح از مناطق مسکونی و غیر نظامی جنگ ادامه میدهند و پیشروی نیروهای دولتی کمک کنتر می باشد. ساعت 7:45 دقیقه صبح است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. نشست بروکسل در مورد افغانستان امروز سه شنبه در پایتخت بلژیم آغاز می شود. وزارت داخله افغانستان می گوید با رسیدن نیروهای کمکی به شهر قندوز بخشای مرکزی این شهر از طالبان پس گرفته شده است. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب از بازداشت یک فردی که او را جاسوس طالبان می دانند خبر می دهند. وزارت خارجه روسیه میگوید از تصمیم واشنگتن که گفتگو درباره سوریه را به حالت تعلیق درآورده متاثر شده است. کورتولموش معاون صدر اعظم ترکیه میگوید کابینه این کشور وضعیت اضطراری را به دنبال کودتای نافرجام ماه جولای برای سه ماه دیگر تمدید کرده است. و جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پوست صورت دعوای رسمیش را علیه حکومت ایران ثبت کرد. رضاییان 18 ماه در ایران زندانی بود. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سهیلا حسرت نظیمی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه فارن افیرز زیر عنوان خودکفایی افغانستان روی کنفرانس بروکسل تمرکز نموده و می نویسد این کنفرانس تحت نام مشارکت صلح و رفاه به اشتراک 70 کشور و 30 سازمان بین المللی در حال برگزار می گردد که افغانستان با مشکلات امنیتی و سیاسی روبروست، با مشکلاتی که از سبب آن رشد اقتصاد بطی و آموزش دیده ها در حال بیرون شدنند. به نوشته نشریه، جامعه جهانی با استفاده از این کنفرانس پیشرفت‌های حکومت افغانستان را که بعد از کنفرانس‌های قبلی توکیو و لندن به آن نائل آمده بررسی و برای اصلاحات و دوام رشد اقتصادی دیدگاه آینده این کشور را مشخص می‌سازد. این کنفرانس همچنان برای کمک کننده ها فرصت خواهد بود تا تعهدات خیش را در بخش‌های مختلف با افغانستان تجدید نمایند. به نگاشته فارن افیرز، بحث روی این نکته تمرکز خواهد داشت که استراتژی 5 ساله حکومت برای صلح و پیشرفت افغانستان که هدف آن بر خود متکی کردن افغانستان است بررسی شده و از آن نتیجه گیری شود. فارن افیرز می نویسد استراتژی قبلی پیشرفت افغانستان که بیشتر متکی بر کمک های از کنترل برآمده خارجی بود در این مورد کوتاه آمد تا به تأثیرات فساد توجه نماید. در این استراتژی همچنان امیدهای دور از انتظار ظرفیت حکومت کابل در بخش سرمایه گذاری بر منابع افغانستان گره خورده بود. با گفته نشریه استراتژی که در نتیجه آن افغانستان فرصتهایی را از دست داد و نیز اعتبارش را نزد کمک کننده ها باخت. نشریه فارن افیرز در ادامه می نویسد با توجه به تلاش هایی که حکومت فعلی افغانستان در برخی موارد در پیش گرفته، استراتژی جدید بیشتر وابسته به واقعیت هاست. به این معنا که حکومت تأثیرات نامطلوب فساد را درک کرده و برای از بین بردن آن تعهد جدی نموده است. به نوشته فارن افیرز این اقدامات کمک خواهد کرد که حکومت اعتماد و پشتیبانی جامعه جهانی را به دست آورده و راه را در سکتورهای مهم این کشور برای سرمایه گذاری بیشتر هموار سازد.
کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان امروز با میزبانی حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا برگزار می شود. حکومت افغانستان انتظار دارد که جامعه جهانی در این نشست 2 روزه کمک چند میلیارد دلاری را با افغانستان متحد شود. در آستانه این کنفرانس کلیدی افغانستان و اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان افغان هم به یک توافق دست یافتند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی گزارشگر اعزامی رادیو آزادی با بروکسل می شنویم.
بروکسل امروز میزبان کنفرانس کلیدی در مورد افغانستان است. تا به 70 کشور و 20 سازمان بین‌المللی به شمول آمریکا، روسیه، هند، ژاپن، بانک جهانی، ملل متحد و ناتو در این کنفرانس 2 روزه اشتراک کردند. هدف اصلیشان هم حمایت از صلح، آشتی، رفاه، دولت‌سازی و کمک درازمدت سیاسی و اقتصادی با حکومت افغانستان خوانده شده است. مایا کاسیانچیچ سخنگوی فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی در بروکسل پایتخت بلژیم در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر توضیح داده گفت
هدف این کنفرانس تاکید بر ادامه حمایت بین المللی از افغانستان است. همچنان این نشست برای کمک به ثبات سیاسی، اقتصادی و توسعه افغانستان ظرف 4 سال آینده برگزار می شود و هدفش رساندن پیام قوی اعتماد و تغییر برای مردم افغانستان است.
در بدل این کمک ها جامعه جهانی از افغانستان خواهان آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری است. یک روز پیش از این کنفرانس حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا توافق کردند که روند بازگرداندن افغانهای مقیم اروپا را که واجد شرایط پناهندگی نیستند سرعت بخشند. اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه دیشب در بروکسل به رادیو آزادی گفت که این سند قبلا آماده شده بود و با شرایط کنفرانس بروکسل مرتبط نیست. فیصل افزود 5 کاتگوری پناهجویان افغان از اتحادیه اروپا اخراج نخواهند شد.
کسانی که از ساحات ناامن می باشند این کتگوری اول است. کتگوری دوم کسانی که امو فامیلش از سوی یک خانم رهبری میشه یا رهبری فامیل بر عهده یک خانم باشه. کتگوری سوم کسانی که دارای مالیات باشند. کتگوری چهارم کسانی که زیر سن باشند و کتگوری پنجم هم کسانی که مثلا اگر شویش قبول شده باشه و خانمش قبول نشده باشه بازم باید دویشان از هم جدا نشد.
از سال 2001 میلادی به این طرف کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان 11 کنفرانس بین المللی در مورد این کشور است. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دونالد توسک رئیس شورای اروپایی به روز 4 شنبه نشست کلیدی تحت نام مشارکت برای رفاه و صلح را افتتاح کنند و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه آن را به پایان برساند. امروز 3 شنبه اما نوبت رویدادهای حاشیه‌ای است. اول نشست تحت نام زنانه توانمند شده افغانستان مرفه و دوم هم نشست زیر عنوان ادغام و رفاه منطقه‌ای. نشست زنانه توانمند شده افغانستان مرفه دو بخش دارد. بخش اولش به بحث در مورد ترویج و گسترش حقوق زنان افغانستان اختصاص یافته و بخش دومش به توانمندسازی زنان افغانستان در بخش‌های اجتماعی اقتصادی می‌پردازد که در آن رولا غنی بانوی اول افغانستان سخنرانی خواهد کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. یک قماندان ارشد شبکه القاعده که جبهه النصره سوریه را رهبری میکرد در شهر ادلب کشته شده است. مرگ ابو فراج المصری از سوی منابع مختلف در سوریه تایید شده است. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
ابو فراج المصری یکی از رهبران کلیدی جبهه النصره که نام اصلیش احمد سلامه مبارک بود، دیروز در یک حمله هوایی در منطقه جسر الشغور ادلب کشته شد. او اصلا شهروند مصر بود و پیش از این عضویت شبکه القاعده را داشت. وزارت دفاع آمریکا دیروز پیش از نشر خبر مرگ و اعلان کرد که نیروهای این کشور یک قماندان شناخته شده جبهه فتح الشام را هدف قرار دادند. اما پنتاگون در مورد هویت و چگونگی کشته شدن این قماندان جزئیات بیشتر نداده است. ابو فراج المصری به اتهام همکاری با یک گروه افراطی اسلامی در مصر به طرح‌ریزی قتل انور سادات رئیس جمهور پیشین آن کشور مدت زیاده در مصر زندانی بود. یک گروه شورشیان دیروز در توییتر نوشت که ابو فراج المصری در شمال غرب سوریه در منطقه جسر الشغور در جریان سفر در نتیجه حمله توسط یک تیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. المصری انگام مرگش 60 ساله بود. ماه گذشته هم ابو هاجر الحمسی یک قماندان دیگر جبهه النصره که حالا به جبهه فتح الشام تغییر نام داده در شهر حلب سوریه در یک حمله هوایی کشته شده بود. وی از نزدیکان ایمن الزواهری رهبر فعلی شبکه القاعده دانسته می شد و در انگام اشغال افغانستان توسط نیروهای قشون سرخ در صفوف مجاهدین افغان شرکت داشت. بر اساس گزارش برخی منابع، ابو فراج المصری پس از رهایی از زندان در مصر همانند سایر شورشیان خارجی با جبهه النصره در سوریه پیوست. یک گروه نظارت از حقوق بشر سوریه در لندن میگوید قماندان المصری در نزدیکی مرز سوریه رسیده بود که موترش هدف یک راکت تیاره‌ای بی پیلوت قرار گرفت. با ادامه حملات هوایی علیه شورشیان در سوریه، اداره‌های نظارت از حقوق بشر میگویند در دو هفته گذشته که آتش بس در سوریه در هم شکسته، تنها حدود 400 غیر نظامی در اطراف شهر حلب کشته شدند.
رنگ‌های
زندگی. اول یک معرفی کنین خدا.
نصیب الله هستم، یکی باشنده مکریان 4.
چی کار میکنین شما؟ چی وظیفه دارین؟
من اصل هستم در دپارتمان کمپیوتر ساینس و همچنان فوتو استودیو دارم، فوتوگرافر هستم. این
فوتو استودیو همین جایی که شما عکس میگیرین شخصی خودتان جور کردین یا شریک هستین با یکی از دوستای؟
اول که شریک بودیم، باز بعدم با کمک پدر و کمی کار خودم با تونستم یاد کنم برای شخصی خودم.
حالا مستقل هستین؟
بله، حالا مستقل هستم.
چطور از کارتان؟
کار خوب است، میگم مصرفم پنتو مصرفم روزگار میچرخه، دیگه خوب است.
کار عکاسی امروز یک ذره رونق داره؟
خوب است، بله. از امروز زمان که ما بعد زمان قبل می‌بینیم، امروز خیلی بهش پیشرفت آمده. مثلا نگاه پرینت، از نگاه تکنولوژی، نگاه کامراها به مدل پیشرفته برآمده و خیلی کار ما را آسان کرده.
بعضی عکسایی که تو دفتن کار میباشه عاجل اترام میشه.
بله، وقت پیش مثلا چندین سال قبل میگم عکس میگرفتن، مثلا دو روز، سه روز، چهار روز یک هفته طول میخورد. اما حالا که ظرف 5 دقیقه و 10 دقیقه علاقل خوردش نهایت زود میشه.
عکس رنگه و سیاه و سفید، یعنی یگان تغییراتی که داش میارین مثلا روشنتر میسازین، تا بعضی کامرا هست که تا چهره را تغییر میده. چطور از این مورد میشه بگید؟
حالا کامرا بسیار پروفشنال برام اومده، چون فوکس میکنه و از عکس سفید هم از دوباره عکس میگیرن بسیار با شکل پروفشنالش. و بعض اسکنرها برام اومده است که میتونه بسیار با کیفیت بالا، گرافیک بالا اسکن نمایه خوبش. هر قدر استفاده بخوایم ماوس پرینت کردن میتونیم.
در بعض
عروسی و گپا هم اشتراک میکنین برای فیلم برداری؟
بله یا همیجا مشتری ما هستن، مثلا مفلای خانگی میباشد، در هتل ها میباشد، کنفرانس ها میباشد، مثلا ما میریم عکس میگیریم در مکتب ها که مثلا جلیده ها جور میکنن و بعضی روزای معلم که مثلا معلم ها میخواین اونجا میریم، مخصوصا اونها فوتوگرافی عکس میگیریم.
هم مصروفیت هست و هم یک واید خوب هست به حساب.
بله هم مصروفیت میشه، نیم روز مصروفیت کار و نیم روز درس. امین زندگی است دیگه، از این که مثال بیکار بگردی.
عکاسی را در آغاز از کی یاد گرفتین؟ چطور علاقه گرفتین که یاد بگیرین؟
اول دستی باشم که جورنالیزم بسیارم عالی شام صفده بودم، خواستم در یک کار بیایم و رفیق من بودم امیجا من رو گفت بیا کم برای من کار کن. خب اون رو زمان هم رو از کمالی کار کردم و از یاد گرفتم در بخش ظرف دو سال دیگه، هم درس میخوانم مکتب و هم کار زیاد میگرفتم ازش و حالا هم بخش دیزاینینگ هم میخوانم، دیزاینینگ فوتو، دیزاینینگ هاوارد و استودیو آفیس دیگه.
و همی کار ادامه میتین در آیندام بخیر؟
ببین قسمت چیمه شه، همه تصمیم دارم که پانتون خلاص کنم، بعد از پانتون بخیر اگه اونجای شخصی از خود مثلا شرکت جور کنم و دفتر و یک کمپینی مثلا یک مشروع با جور کنم.
و بیشتر کیها را میخواین باز به کار بگمارین؟
کسانی که نفهمم که قصاشون ضعیف است، قصایی که وقت به من نیاز دارن
با من قصا بیشتر طبقه جوان.
بله طبقه جوان واقعیت میخوام دیگه از جوان استفاده نمایم چون خیلی ذهنشون فعال است.
تشکر، موفق باشین.
شما هم سلام. تشکر.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من